السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکو غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې له اوږده انتظار وروسته خبرېدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوې دي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دوو اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې د لسګونه افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. په بکن سره د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. دا یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو ګاډې کړې دي. د سیمې د اوسیدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفه جنگ روان دی. د طالبانو امنیتي ادارو لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې 40 تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان چې ډاکټران او نرسان دي د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي. هغه تر لوبې مخکې ویلي که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نور لوبغاړي به هم ښه ثابت شي. بلور ته بیا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یوه خبر کې لیکلي دي چې پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د ټپ له امله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدلی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلی؟
دغه راپور کې چې یو لمرنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني الاصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلې. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوي.
طالبانو د نشې توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون جوړ کړی، خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي. نور راپور نه هم لرو او دا به هم واوري چې یو شمیر ښځینه ورزشکاران وایي کابل کې د دوی د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
موږ هم کوم ورزش کوو چې نارینه او سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتک سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبری ټولګه د سر راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لمړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې بلل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او 50 مناسته لنن دوشنبه د سپتمبر 9 پایل او د اکتوبر 13 دوام وکړي. سفی الله سانګزای او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو شورا د 50 غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ په راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په خپل راپور کې ویلي د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلې دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لازیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلی ریچارډ بنټ ویلي په دغه راپور کې د 2023 کال سپتمبر د 2024 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامدار سختريزو بیلګې یاد شوي. همدارس ویل شوی چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي، خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سکالې تر یو لکو شلو زره ډیر کسان متاثر کړل، دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د 50 غونډې تر پیل مخکې انقرې، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبره د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي، په دې شرط چې بیا ورسته دغه چاخستاني ګواخ پیښ نشي. ټینګار شوی چې اوسنۍ شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندۍ او تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې د راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 50 غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون اند ښځو غږ هم اورات بولی او پنجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپل همکاري اند پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې رواني وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې د مهال د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 12 شپګ نوي صفو او د ورځې له خوا د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو خبرونه لري. د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده تسپارلې ده. محمود شاه حبیبي چې د امریکا تبع هم دی او په تیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید د حبیبي په ګډون درې امریکایي ادبال زندانه خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په مخلو جمهوریت نظام کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیولو وروسته القاعده ته سپارلی دی. محمود شاه حبیبي د امریکا تبع دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو غړي 2 ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعده ته سپارل شوی. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه لا نه دي مشخص شوی او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع او په پخواني جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعده د پخواني مشر ایمان الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي ورورې د زواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستان وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اګست په اتمه په واشنگتن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لومړی توپ وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصونه یقیني
کړو.
د طالبانو وایند زبیح الله مجاهد د دوو امریکایانو نیول تایید کړي وو او د دوه له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي اتباعو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اګست په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو امریکا هڅه کوي خپل درې تنه اتباع د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي وو ګمان کېږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بند کېدو وروسته دا غپاره هیڅ معلومات نشته.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو اوس هم ورزو بریتانیا ته هلته د افغانستان د سفارت یو شمیر سرچینو اعلان کړی چې ممکن ډیر ژر د سفارت دروازې بند شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري چې په لندن کې د سفارت د طالبانو ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو تر دې وړاندې طالبانو د لندن په ګډون یو شمیر سفارتونه تورن کړي و چې دوی له طالبانو سره همغږي نه کوي او په همدې خاطر ورته دغه سفارتونه او قونسلګرۍ له خوا پروسس کېدونکي اسناد نور د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نخبر ولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې مې پورې سفیر ورغښتې او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولای د سپایت د سفارت وټړل سي. اوس ټول کله اخیره کې سي مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه کې وسپاره دي هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک میشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک میشن سه باندې سره کنسولینګ باندې دي وشان باندې سفارت مور لکېږي په وې سم د دې میاسات اخیری ورځې د اخیر پامه ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یا وایي اعتراضی د وزارت خارجي بوې لغه څه شایان سي تسلیمي ورکو.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوې رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکونکو ته نوې ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغه لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه ارتیا ورته لري، د پاسپورت او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسې تر ویزا او پولیس د دغه بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري. ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره با برتانوي مشر افغانانو ته ډېر ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې لدی حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي. په برتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کېږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پرېکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې بار او ګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې ورزو گاونډي پاکستان ته د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کړې. دا اعتراضی ناسته په داسې وخت کې کېږي چې مرکزي حکومت به له اجازه په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناستې اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اسهر جلسې ته په وینا کې وویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي دي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو د ډالیو د خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالۍ په زندان کې بندي دی. خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیه سیاسي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځنه یو په بخنه سره په لاندو سپو خو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنه یو 1290 نوي سپو خبرونه لري. اوس هم رازو په دې ټولګه کې د راپور ته چې د طالبانو حکومت د نشې توکو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي، لومړی ناسته یې وړ مورز تر سره کړه. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشې موادو د کښت مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمیر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د نشه یي توکو په وړاندې یو شمیر ګامونه اوچت کړل چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو په ګډون د یو شمیر ادارو له هرکلی سره مخامخ شو. خو په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې چې خلکو پخوا کوکنار کرل او له همدې کبله یې عاید ترلاسه کوو، شکایت کړی چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کرکیلې مخه نیولې خو بدیل تخمې کروندګرو ته نه دی ورکړی او کروندګر دغه بندیز له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو، له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکیم ازادي راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ڈی پی سره ورکی نو هر فصل دا خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د قانوني د کوکنارو لکفتونو نه راوړي
دیو ته خط تخمونه ورکړل شي د غنمو خط تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي په به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به سره کې وشي تر تخم وخت تیر دی کې ورک
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بیوزلی لا پسې جوړه کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کخ تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې علي کمیسون په خپل لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون تر سره شوی او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدن متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران ان د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون د جوړېدو هدف د نشه یي توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي. مولوی کبیر دا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشه یي موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی. خو د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای 26 په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړې خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه د ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې لامل یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بیلابیلو نشه یي توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 2000 هکتار ځمکه له نشه یي توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشه یي توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې لاندې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکارانی او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او ان له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولوونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې یې هم له نارینه څخه بیل د شرعي حجاب په پام کې نیولو ورزش کاوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښار والۍ له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي چې د شرعي حجاب په مراتولو ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتبولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتبولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نګینی عظمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو د نارینه سره یو ځای نه زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پراتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیگی چه ورزش نمی مخه کرده او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غره یه خلا پا ده مرغه ده طالبانو پر اتک سره نور نشم که ولی ورزش وکلم زکه دوی خزو تا ده هیچ رول فعالیت اجازه نور کوی مونگ ده وز پخپلو کورونا و پرتو زایونو که پو ویری سره تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
کمو مخکې هم ورزش کول نو لسړیانو نه بیل بیل زایونه هم وختونه هم بیل نو بیا ولی دوی خزه پر هر څه باندې محکومي غني.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمد الله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامل د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکله دولت پرې ته میسج ته پریښې دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي د مساکله پولیسوالي او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو وسې په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي دا زمردا ژغ د ټولو پر واوري چې به ته د په پر کم کی
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کا کوم کو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په واجب باندې ما ته تقاوت را کړای دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکې په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې مونږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. و سلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې د طالبانو د رئیس ترانسپورت شاج او راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره 15 پاکستان کې څلور په باډي کې تر د غوروره بالا او نور کې هغه یو نیم سلاغانی کېریا ده یا دو نیم سلاغانی کېریا ده دا یو د استربل ځای په وروره د موږ ټوله کې شی جوړې دغه موږ شرغام طالبان ولور پول چارواکو
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. موږ د ازادي رادیو د خبری ټولګو په پای او د غراز د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې درته خبرو. اوس هم دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبر.